د وی او ای ډیوا د ما خمنې خبری خبرونه د اهم ریپورتونو سرټکی د امریکا په صدارت انتخاباتو کې د ترامپ بریا نوی منتخب صدر ډونالد ترامپ ویلی چې هغه به امریکا ته خوشحالي او ګولډن ایج یا طلایی دور راوړي. تاسو سره به د کانګرس د انتخاباتو وروستي اهم نتایج هم شریک کړو. د نوی منتخب صدر ډونالد ترامپ کامیابی ته د نړۍ د مشرانو غبرګونونه د اکثرو هیوادونو مشرانو هغه ته مبارکۍ ویلي او د همکارۍ امید یې څرګند کړی دی. افغان طالبانو هم محتاط غبرګون ښودلی چې در سره به یې شریک کړو. د پاکستان په پښتون میشته علاقو کې د تشدد تازه پیښې په وزیرستان ډیر اسماعیل خان بنو کرم او خیبر کې په عسکرو باندې حمله شوې او شل تنانو ته یې مرګ ژوبله اوښتې ده. او بلوچستان کې قبایلي مشران وایي چې حکومت د دوی 2.5 لک ایکړو نه ډیره ځمکه د معدنیاتو د شتمنۍ په وجه ملکي او غیر ملکي کمپنیانو ته ورکړې ده. دوی د خپلو ځمکو واپسي غواړي. نو ریپورټونه به هم ولرو په دې هیله چې د خبرونې تر پای زموږ سره مل پاتې شئ. ستړي مشي په خیر دی دی وا په دې ز فواد لامی ساسو کور به دا وخت په پیښور کې د مخصن لاس په کابل کې د مخصن نه نیمه او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د ګرمي 12 بجې دی. په موکړی د دې سات اهم خبري ریپورټونه ده. امریکا کې انتخابات ختم شول او نتیجې هم معلوم شوې چې په خوانی صدر ډونالد ترامپ به یو ځل بیا د څلورو کلونو لپاره د امریکا صدر وي. نوی منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ بیګا نا وخته د کامیابی وینا وکړه او ژمنه وکړه چې امریکایانو ته به خوشحالي راولي او امریکا به ګولډن ایج یا طلایی دور ته ورسوي. د ترامپ ریپابلیکن ګوند په دې انتخاباتو کې د سېنات درې څوکۍ هم وګټلې چې د سره به د سېنات کنټرول هم ترلاسه کړي. دا وخت د ترامپ د بیا رسیدو یو تاریخي انتخابات وو. زموږ همکارا منزه شهید هم دا اوس وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ کې ده چیرته چې تمه کیږي د جنوري په 16مه به ترامپ د امریکې د وټلویکتم صدر په حیث بیرته هلته ستون شي. د منزه شهید نه به تازه حال واورو. منزه جان ستړي مشي په خیر راغلي. د سپین ماڼۍ او یا هم د ډیموکراټانو له اړخه تر اوسه څه خبرګون مخې ته راغلي او یا توقع شته چې څه وویل شي دغه انتخاباتو د نتایجو په اړه؟
لامه سیب ستړي مشي مننه لیدونکو سره به دا معلومات شریکو چې لکه څنګه تاسو ویل زه دلته په سپین ماڼۍ کې هم او تمه دا و چې د اوسنۍ ولسمشر چې دلته په دغه سپین ماڼۍ کې ناسته جو بایدن هغه به وینا یا خپل غبرګون یا نظر د دغو ټاکنو نتایجو باندې وخی خو تر اوسه دوی خاموشه پاتې شوې دي او نه یوازې ولسمشر جو بایدن خاموشه پاتې دي بلکې ډیموکراټیک ګوند هم ډیر خاموشي اختیار کړې ده. بیګاش په کله چې ټاکنو نتایج مخې ته روان وو نو د کیمیلا هاریس پلویان راغون شوې وو. د کیمیلا هاریس په هډ کوارټرز کې دلته چې هاورډ یونیورسيټي کې وو او تمه لرله چې کیمیلا به راځي او دوی تبا وینا کوي د نتایجو په اړه خو داسې ونه شول. نن تمه دا چې مازدیګر کېدای شي چې د څلورو وروسته د ډی سی په وخت څلور بجو وروسته کیمیلا هاریس خپل پلویانو ته وینا وکړي د دغو نتایجو په اړه. خو د ډیموکراټیک ګوند څخه نور تر اوسه داسې څه خاص مخې ته نه دی راغلي. یوازینی کس چې اوس په ټویټر باندې یا په پخوانی ټویټر او اوسنی ایکس باندې لیکلي دی هغه لیز چینی ده. لیز چینی به د لیدونکو سره دا معلومات شریکو چې هغه د چینی لور دا دک چینی په خوانی مرستیال ولسمشر وو د ولسمشر جورج بوش په وخت کې کومه چې اوس د کیمیلا هاریس یو کلک ملاتړ ده او د اوسنی یا نوی صدر ډونالد ترامپ مخالف وو. هغه لیکلی دی ولستا چې باید دوی اوس سره یو اوسی کد راغلی نتایج څخه خوشاله دی او که خفه دی خو دغه دیموکراتیک پروسس یا بهیر او سر ته رسیدلی دی. نو دغه تر اوسه پورې هغه خبرګونونه دي چې د دیموکراتیک ګوند خوا راغلی دی او د وایټ هاوس نه هم تما ده چې تر نن شپې ماخام د کاملا هارز د وینانا وروستا به کېدای شي چې دلته په وایټ هاوس کې هم خبری رسانه یو تا وینا وشي د جو بایدن د ادارې لخوا.
منتخب ولسمشر ترامپ بیګاش په ناوخت د کامیابی وینا هم وکړه او بریاي ولمنځله. په خپل وینا کې څه وویل کا هم ټکی را سره شریک کړ.
بلکل ډیر شپه نه وخت فلوریدا کې په هډ کوارټرز کې منتخب صدر ډونلډ ترامپ خپل پلویانو ته وینا وکړه، د هغوی مننه وکړه چې د دم لاټړې کړې دي، د دوی سره یو وار بیا ژمنه وکړه چې دوی ته به خوشحالي ورکوي او امریکا به د یو ښه دور شاهد وي. هغه یو وار بیا خپل کورنۍ پالیسۍ ته اشاره وکړه، اقتصاد باندې وغږېده چې اقتصاد به پیاوړی کوي. همداراز هغه د خپل پلویانو سره بیا په بهرنۍ پالیسی باندې چې په هغه کې یو خو منځنی ختیځ کې چې د مهال سره روان دي جګړې او تاوتریخوالی، د هغه په اړوند هم وینا وکړه او هغه دا ویل چې نور به جنگونه نه کیږي، البته د جنگونو مخنیوي به کیږي، خو تر اوسه دغه پلان نه دی وړاندې کړی چې هغه به په منځنی ختیځ کې دغه تاوتریخوالی او جګړه څنګه د دې مخنیوي کوي او د دې حل لار به څنګه راوباسي. او بل مهمه خبره چې هغه وکړه، هغه د پولي د دوی د امریکای د پولي ساتنې خبره و چې د غیر قانوني کډوالو راتلو مخه بنيسي. دا هغه مهم ټکی و چې یواری بیا منتخب صدر ډونلډ ترامپ خپل پلویانو سره په خبرو کې ور باندې خایګه ولای دی.
د نوی منتخب صدر ډونلډ ترامپ کامیابی ته د نړیوالو مشانو غبرګون څه دی؟
لامې صاحب، د نړیوالو غبرګونونو مخې ته روان دي. سهار نه مونږ دلته ګورو چې د مبارکۍ پیغامونه راځي، کده یو څو هیوادونو نمونه واخلو چې چا تر اوسه مبارکۍ ورکړي دي ډونلډ ترامپ ته د هغه په دغه بریا باندې. نو د پاکستان یا د سیمې نه که شروع کو، د پاکستان په ګډون په نړیواله کچه نورو مشرانو هم ترامپ ته مبارکۍ ورکړي، خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویل دي چې هیله لري چې د راتلونکو یا د نوي منتخب شوی صدر ډونلډ ترامپ سره او د دوی ادارې سره به ښه اړیکې وساتي او لا به د دوی اړیکې پیاوړي شي او هغه ته مبارکي ورکړي. د برتانیې وزیر اعظم هم ډونلډ ترامپ ته مبارکي ورکړي دا او د هغه د بیا صدر جوړېدو دغه ورځ یو تاریخي ورځ بللې ده. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي هم ډونلډ ترامپ ته په انتخاباتو کې د کامیابی مبارکي ورکړي دي او هغه پر اتلونکي کې د امریکای او هند ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا باندې هم ټینګار کړی دی او هیله یې ښودلې ده. د ترکیې صدر رجب طیب اردوغان هم ترامپ ته خپل للوري مبارکي ورکړي ده.
افغانستان کې وکمر طالبانو هم ما واوریدل چې غبرګونی خودلې دي، چې ویل دي جزئیات سي.
بالکل لامې سپ تاسو صحیح وایئ چې د افغانستان څخه هم د طالب واکمنانو لخوا تر اوسه دغه صدارتي کوم نتایج چې مخې ته راغلي دي په دې باندې خبرګون څرګند کړی دی. او د طالبانو د خارجه وزارت ویاند چې عبدالقهار بلخي نومیږي، هغه نن په اکس باندې لیکلی دی چې دوی هیله لري چې ترامپ او د ترامپ اداره راتلونکي اداره به د دوی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ کوشش داوی چې اړیکې پیاوړي شي او دوی هیله لري چې دا به د یو مثبته لوري ته ولاړ شي او دوی به یو بل سره ښې اړیکې ولري. نو دا د هغوی د خوا څخه تر اوسه دغه یو خبرګون راغلی دی.
ډیر زیات هم مننه منزه شهید و چې د وایټ هاوس یا سفین مانی نه مونږ ته معلومات راکړل. ژوندۍ اوسې سلامات اوسې. تاسو په دا دوه ورځو کې اوریدونکو ته ډېر معلومات ورکړي، وخت نا وخت مو ریپورتونه ورکړي دي، ډېر سمانه شوی هم یاستې، ډېر مننه.
مننه لامه سیب، تاسو هم ستړي مشه، تاسو هم ډېر کار کړی دی سو ورځو کې، نو بیا هم تاسو ته خبرونه غواړم.
په امریکا کې پرون صرف صدارتي انتخابات تر سره نشول، بلکې د صدارتي انتخاباتو سره جوخت په ټوله امریکا کې د کانګرس ایوان نمائندگان او په یو شمېر ایالتونو کې د سنټ او یا هم د گورنری انتخابات هم تر سره شول. او د انتخابات د کانګرس انتخابات البته خورا مهم دي، ځکه چې هر ګوند چې په کې بالادستي ولري پاینده قانون سازوي او پالیسیو باندې کلک اثر لرلی شي. او بل دا چې په امریکا کې سنټ مجلس شته، هغه سل غړي لري، په سل غړو کې یو په درېما، یعنی د ډیر شونه د درې دیش دوه دیش کسانو سنټ غړو ټاکنې یا انتخابات هر دوه کال بعد کیږي. دا ځل هم د یو په درېما حصہ د سنټ چوکیو باندې انتخابات تر سره کیدل. نو نور جزئیات به دا وخت محمد اکرام راکړي چې د کانګرس مانی لمخنه په پروګرام کې را سره دی. محمد اکرام صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی. اول د کانګرس د دواړو چمبرونو د انتخاباتو د نتایجو په حواله سره که آخري تازه جزئیات راته وایي، سنټ کوم ګوند ګټلی او ایوان نمائندگان کې بل سی به د چاوي؟
ډیر مننه کوم فواد لامه صاحب. یقینا د امریکای د صدر د انتخاب سره سره په سنټ کې او د کانګرس نمائندگانو ایوان کې هم انتخابات چې بي دي، د نمائندگانو ایوان ټول لپاره انتخابات چې بي دي. په سنټ کې د ډیموکرات ګوند چې کوم اکثریت وو، هغه اوس اکثریت پاتې شوی نه دی. چې کوم پروجیکشن دی تر اوسه پورې 250 باندې ریپابلیکن ګوند هغه اکثریت تر لاسه کړی دی. اوس په وخت کې چې ماسو شی به وړاندې کتل، نو 240 د ډیموکرات سره دی، خو چې ځینې سیټونه داسې دي چې هغه ښکاری چې هغه به ډیموکراتس او وګټي یا به هغه بیرته په ځای باندې وساتي. نو دا څه ښکاری چې کېدې شي 350 او 250، یعنی 350 د ریپابلیکن سره پاتې شي، 250 هغه د ډیموکرات سره پاتې شي. خو د دې کوم لاپتن لې کېدې شي ریپابلیکن یو یا دوا سیوانو وګټي، اصلور 50 یا 55 تو ورسیږي. نو د یو او دوه کومنګ اوزو، خو دا واضحه خبره ده چې سېنات کې اکثریت اوس د ریپابلیکن پارټي سره غلې ده. د ډیموکراتیک پارټي بیا په نمائندگانو ایوان کې لا هم پتن لګي. نمائندگانو ایوان کې ریپابلیکن پارټي په کم اکثریت کې و، 219 پکار دي. د ریپابلیکن پارټي په نمائندگانو ایوان کې مشر هغه نن ویل دي چې دوی تملري او هغه باور دي چې دوی به په نمائندگانو ایوان کې خپل برتري یا اکثریت په ځای باندې وساتي.
کچیرته د کانګرس په دواړو ایوانونو کې دا ځل ریپابلیکنان اکثریت وګټي، نو دا به منتخب صدر ترامپ ته څومره فایده ورسوي؟
ډېر فایده به ورسوي. یو خدای چې قسم بعض وخت کې مشکل لازي د سېنات نه کنفرمیشن د ځنې غړو کېږي، خو هغه کې هغه لک ورستواله پاغه کې راتلې شي. خو یو خدغه مسله چې د تبه اس مسله نه وي، خپل چې کم سیکټرین یا د ځنې ادارو مشران، حکومتي ادارو مشران خپل اخو ډېر پاسانه باندې وشي. باقي کدي ځنې قوانين جوړوي، قوانینو کې باندې ته مسله نه وي، ځنې قانونونو کې د سېنات په ته اکثریت پکار وي، هغه کې به مشکلات وي. خو د ډیرو قانونونو لپاره سیمپل میجاریټي یا ساده اکثریت پکار وي، او هغه چې د 50 ستونه بروي سېنات کې، نو هغه کې مسله نه وي. البته هغه کې برته بیا د نمائندگانو ایوان هم پکار وي، او هغه لا واضح نه ده چې دغه د چا سره پاتې کیږي. کې د شغه د ریپابلیکن سره پاتې شو، هغوی ریپابلیکن سره پاتې کیږي، نو بیا ورته نور مسانه کی. خو یو خبره به موږ وکړو چې د امریکای د صدر سره اختیارات ډیر زیات دي، خاص کر په بهر ملکونو باندې دا ټیرف سو هغه پښتنې ته برازوم. خو هغه کې بیا د ریپابلیکن د امریکای د صدر د چې کوم واک اختیاري هغه هغه ډیر زیات وي، هغه په یو ملک باندې هغه ټیکسونه په خپل سر لګولې شي.
اکرام صاحب د اقتصاد په اړه خبري وکړو. د ترامپ د بیا منتخب کېدو سره د امریکا د ونډو بازارونه یا سټاک ایکسچینج کې حالات څنګه دي؟ آیا دا د امریکا اقتصاد ته یو ښه خبر ګڼل شوی دی که څنګه؟
د ونډو بازار هغه ډېر بارتل دی، ډېر خشب دی. د هغه شاته یو لو یو وجه هغه یو دار چې ډی ریګولیشنز ډېر کم وي. د ریپبلیکن په واکمنۍ کې خاص کر ډانلډ ټرمپ چې کومې خبرې تر اوسه پورې کړې دي، یو د ټیکسونو چې کومه شرعه ده چې کلم د ټیکس شرعه یو فیصدم کته کیږي برکیږي، نیخ پنیغه اثر په سټاک مارکیټ باندې کیږي. کدا کاملا هرس وینو مارکیټ به زیات امکان دا وو چې دا بخته تللی، ځکه چې هغه په ټیکس برکولو د 20% نه کارپوریټ ټیکس هغه 20% ته بوتلو خبره کړې و. ډانلډ ټرمپ وایي چې دی به راکوزوي د 20% نه 15%. خو دې سره به یو خبره وکړو، اقتصاد پوهان وایي که چرته دا ګام اخستل کیږي نو د امریکای په قرض کې به اته کرب یعنی ټریلیون ډالر دا به خساره راځي. خو بیا ډانلډ ټرمپ دی وایي چې دی به بیا د نورو ملکونو نه پاغې باندې چې کم ټیکسونه سیوا کوي دا به هلته دی کوي.
تاسو خو یو برخه ډیره وضعیت موارک، خو په عمومي توګه د اقتصاد په برخه کې د منتخب صدر ډانلډ ټرمپ داخلي او خارجي اجنډا څه ده بغیر دغه تعرفو د لګولونه؟
بهر اجنډا ډیر ښکاره ده او بار ملکونه هغه یقینا د امریکای د انتخاباتو ته ډیر د نږدې نه کتنه کوله. یورپی ملکونه انتر دی کینیډا چې په بارډر یا پول باندې ورسره ده، مکسیکو، د ټولو ملکونو ورته کتل، او هم چین، ځکه چې د نورو ملکونو لپاره ډانلډ ټرمپ ویلي چې د امریکای سره چې کم تجارت ته هغه د برابرۍ په بنیاد نه دی. د یورپی ملکونو نه او د نورو ملکونو نه چې کم سامانونه راځي په درآمدات کې په هغه باندې به با د 10% to 20% پورې ټیرفس یا ټیکسونه لګوي، او د چین نه چې کم سرازي په هغه باندې به با د 10% پورې ټیکسونه سیوا کوي، بلکې د چما چې څنګه ویل خو د 10% پورې به ټیکسونه چې کم اوسنی دي دا به دوم د 10% or 40% منځ کې پدې کې یا تواله راولي. نو په دې سره امریکای ته پیسې راتلې شي، ریوینیو جنریټ کې دي. خو البته یو خبره ده چې د دې سره به په امریکا کې سامانونو په ګرانوالي باندې اثر پیوږي. اقتصاد پوهان وایي چې په امریکا کې ګرانی که څه هم اوس کنټرول شوی لري، ډېر حد پورې د 2% د 2-3% په منځ کې ده، خو زیات یره دا سرګندېږي چې ګرانی کې بیا زیاتوالی راشي. خو ځینې خلک بیا دې ته په بل نظر ګوري، هغه وایي چې دا ډانلډ ټرمپ د یو پرېشر ټاکټیک یا د دباو په هیڅ باندې استعمالولې شي چې د بهر ملکونو سره د امریکای په ګټه کې یا د امریکای په مرسته کې خډیز یا خطلونو نه وږي.
ډیر زیاته مننه اکرام صاحب چې پوره معلومات مو سره شریک کړل.
ژوند ډیر مننه تاسو.
دونکو تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانه فانزي او د خپلې پخته پرونی وګورئ او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخته ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
بیا هم په خیر اغلی لکه څنګه چې اټکل کېده د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې سوینګ سټیټس یا هغه ایالتونه چې سیالي پکې ډیره نږدې او غي او قابل پیشبینی نه و په عمومي نتایجو باندې هم اثر وغورځو. ترامپ وکړې شول چې پنسلوینیا، جارجیا، نارت کارولینا او ویسکانسن وګټي چې دې سره یې ټول انتخابات وګټل. پنسلوینیا چې 19 الکتورال ووټونه یې درلودل ډیره سخته مقابله پکې وشو او زیات کمپاینونه هم پکې شوي وو. دا چې نتیجه څنګه د ترامپ په ګټه راووته په دې به زموږ له همکاري واګما جالوان معلومات وورو چې پنسلوانیا ته تللی او اوس له غزایه موږ سره په پروګرام کې ده. وګمان بي بي ستړي مشه په خیر راغلي. پنسلوانیا او نور سوینګ سټیټونو کې د انتخاباتو نتیجې څومره د توقع سره برابر وي؟ څه ویل کېدل او څه وشول؟
بالکل چې څومره هم کمپینز او رالیز موږ دلته کې د دواړو بندونو لخوا ولید، دیموکرات او ریپابلیکن دواړو لخوا، دلته د رای ورکونکو د موبلایز کولو لپاره چې 15 نومبر اتنو کې برخه واخلي خپل رائے منور د دې لپاره موږ تختلي د اخر فزبور مازی ډونالډ ټرمپ د دې صفه پراخه دالي او نحن مليون ووتر
او ډیره مننه. فکر کوم چې څه ټیکنیکل ستونزې دي، تاسو غږ صحیح نه اوروسم. مونږ به کوښښ وکړو چې بیا تاسو ته درشو. اوس به د بل موضوع باندې د انتخاباتو په اړه باندې خبرې وکړو. هغه دا چې د امریکا په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ کامیابی د بهر ملکونو لپاره څه نتایج لرلی شي، په ځانګړي توګه داسې وخت کې چې هم د یورپ په ختیځ ملک اوکراین کې او هم په منځني ختیځ کې د جنگ اورونه بل دی او په دې دواړو سیمو کې امریکا لوی کردار ادا کولی شي. همدارس روس، چین، ایران او افغانستان باندې به اثرات څه وي؟ په دې اړه به د وی وی ډیوا څېړونکو جهانگیر خټک راته معلومات راکړي چې همدا اوس د سکایپ د لارې موږ سره په پروګرام کې دی. خټک صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی. اول به د منځني ختیځ نه شروع کړو. اسرائیل د حماس او حزب الله سره په جنگ کې دی او امریکا په دې کې تر اوسه د اسرائیل ملاتړ پاتې شوی. اوس چې ترامپ بیرته صدارت ترلاسه کوي، نو د منځني ختیځ په حالاتو به اثرات څه وي؟
ورې څنګه چې ټرمپ بیګا خپل چې کم د کامیابی چې کم وینا کړي د هغه کې غزه کرو کړلو چې زه جنگونه کول د پرنا جنگونه ختمول د پر راغلی، نو اوس هغه تر تګلار کم یو ده. همیشه د پاره تګلار خو ظاهري خبر ده چې یو سیاسي او سفارتي دباو وي چې کوم فشار ملکونه په نورو باندې اچي. امریکا په اسرائیل باندې ډیر زیات اثر لري. امریکا اسرائیل ته اټولو کې زیات امداد ورکړي. امریکا په دې جنگ کې هم اټولو کې زیاته وسله او هر قسم تا سفارتي او اقتصادي او فوجي امداد ورکوي. نو کا امریکا یو ځل دا دړه کور کې چې موږ تاسو ته اټول امدادي سارو ک تاسو دا جنگ نه بندوي، نو اول کې دیشي چې په سفارتي ته تابه خبري وشي او تر هغه نه مني، یعنی نتنیاهو یو ډیر سخت دریزه سړی دی. نو کې دې شي چې بیا ټرمپ هم هر چاته معلوم دی، خو یو خبره بالکل ښکاره ده چې ټرمپ په اسرائیل هر څومره فشار وچای هغه به اسرائیل چرته پریک نه دی، ولې چې دا د امریکای قومي پالیسۍ یو بنیادی برخه ده چې په امریکای کې صدر هر څوک وي هغه همیشه د اسرائیل سره ودرېږي. خو ټرمپ دلته کې دا وایي چې زه به دا جنگ ختمو، نو اس قتل به دا غواړي چې دا جنگ ختمول د پاره به هغه سفارتکاری استعمالی دغه چاغه نتنیاهو سره ډیر خت تعلق ته، بلکې دا ټاکنو چکم اور پولینګ کې دولین پرونه تقریبا یو نه اول هغه نتنیاهو سره ټلیفوني لیکه باندې خبرې شوې. نو هغه دا څنګه چې چرته یو بل پیج نینا یو خډیر پیج نی یو بل او دا چې هغه په دې باندې نتنیاهو تیار کی چاغه نه یو د دا چې یو اوربند ته تیار شي، بلکې دلته کې یو بشری ناورین شروع دی په غزا کې چا غل تک حالات لکشی او دا چې دل تکیو امریکای چې کوم اجمنه کړی دا نړۍ سره او دا نړۍ چې کوم اجمنه کړی دا فلسطینیانو سره چې دای تبا په دې خوره یو آزاد ریاست ورکړل کیږي، هغه د پاره هم سقطه تګلارې جوړیږي. لوی سوال دی، جواب نشته دی، نیت شته دی.
روس او چین ته د منتخب صدر ډونالډ ټرمپ بیا واکمنه کیدل څه معنی لرلی شي؟
الته کیم ګوري همیشه د پاره لکه موټر په پټرول چلیږي جنگ په بارود چلیږي هر کله چې جنگ کې بارود کم شي نو جنگونه لګوته سلو ډاون پکې راشي جنگ نه کیږي بیا جنگ دانه چې نه کیږي جنگ جاری ساتل کیږي خدا دې چې هغه چې کم قوت هغه هغه سي پاتې نشي امریکا تر اوسه پورې صدر بایدن په دور کې یوکرین ته په فوجي او اقتصادي لړ کې یو سل او یو اویا ارب ډالر امداد ورکړی دی تقریبا همدغه عمر امداد یورپ هم ورکړی دی ډونلډ ټرمپ شروع ورځې نه دا دریځ او دلیل دی چې کدا جنگ سارول غواړي نو د ولادیمیر پوتین چې کوم دا روس صدر دی هغه سره د چوکې خپل یو تعلق شته دی پیژني نو هغه تعلق په استعمال ای او دا چې یوکرین باندې به هم د کشانت فشار اچي چې کدي شي چې تاسو امداد بند شي ځکه چې دا جنگ تاسو نه شي ګټلې او دا خبره درسته هم ده چې کله نه دا جنگ شروع شوه دی تقریبا 300 او 300 ارب ډالرو وسله او اقتصادي امداد په دې جنگ کې غربي نړۍ اچولې دي او چې کله موږ نن خبره کوو نو اوکرين تقریبا د خپل خاورې 60% بیللې دي نو لهدا جنگ کې پازما کماندې ګټه نخکاری او دما خیال ده چې ترامپ یو هغه پوزیشن کې دی چې هغه پالیسی مرچا ته معلومه ده هغه پوزیشن مرچا ته معلومه ده هغه دلته کې دا کولې شي چې سار به کې دا امدادي سار کې
د امریکا مغربي اتحادانو په خصوص نیټو او یورپی اتحاد ته د امریکا د ټاکنو نتایج ډیر اهم دي د ترامپ د آینده تنظیمي سره به دوی څنګه کار وکړي شي د څه شي توقع کېدل شي
دما په خیال دا به یو مشکل تعلق وي ګوري چې کله ترامپ اول دل هم صدر جوړ شو 2018 کې نو هغه نه پاس هم داغه اروپאי ټولنې سره چکم تعلق هغه یو مشکل تعلق وو یعنی تاسو ګری ناتو په چکل سوال راغلو نو ټرمپ دا دلیل وو چې امریکا د ناتو ټول بجټ پیسې ورکړي او دا د امریکای فرض نه دی چې دا ټول پیسې د یورپ په تحفظ باندې لګي بلکې اروپیانو ته هم پکار ده چې هغه د خپل چکم نېشنل ګراس نېشنل پروډکټ چکم د جی ڈی پی لګتر لگا 2% په خپل دفاع باندې ولګي هغه وخت چې کله ترامپ حکومت کې راغلو نو دا ناتو چې کم غړي هوا دونه دي هغه کې ماپ خل سلور یا 15 دته او چې 2% د خپل بجټ په دفاع باندې لګولا او چې کله ترامپ خپل چوکې پر خودل نو هغه شمیره تقریبا 60 تر رسیدلې و نو دا ما خیال دا دی چې دا تعلق په یو ځل بیا هم د کشانتی وی چې د امریکای فوجي طاقت کې به یقینا چې زیاتواله راوتل کیږي اور سره یورپ باندې هم دا فشار برادي چې هغه د یواد د چخپل ځان د مضبوط کی چخپل دفاع وکړي بلکې چې کم تجارتی اړیکې دي امریکای او د یورپ ترمنځ یعنی 800 ارب ډالرو نه زیات د امریکای او د یورپ اروپאי ټولنې بنیاي توګه باندې چې کم تر هغه د کاروبار دی هغه 800 ارب ډالرو نه زیات دی هر کال چې کم کې امریکا بیلی پیسې نو ما په خیال الته کې به هم دا نوی ټیکسونه وغیرہ لګی چې کوم غاول د اعلان کړي دي نو هغه سره هم دلته کې چې کوم تعلق ته هغه په فشار لاندې راتلی شي
او یو بل خبره طالبانو هم د ترامپ کامیابی ته محتاط خبرګون خودلې دي خو مبارکي نه دا ور کړی ترامپ هغه کس و چې طالبانو سره د دوه تړون وکړ اوس د غبر تر اتاک بعد طالبانو د پاره ښه خبر وي او کبد خبر
نو ما خیال دا دي چې کومونګه لکه داسې وګورو چې کله ډونلډ ترامپ دا فیصله کړې و چې مونږه د افغانستان نه د امریکای ځواکونه وباسو دا غا اهمیت چاته ورکړو طالبانو ته ورکړو اشرف غنی حکومت ته ورکړو ما په خیال هغه طالبان حکومت ته ورکړو ځکه چې هغه دا خیال وو چې کدی سره خبرو وکړو او دای سره تړونو کو نه هغه په نتیجه کې مونږه په طریقه خپل ځواکونه وباسل شو دا جنگ ختمول شو او هغه امک کوکړل اوس چې کله ډونلډ ترامپ دوباره راځي لګیا دی نو آیا هم دکا پالیسی به ما په خیال هم دکا پالیسی به وي هغه به طالبانو ته یقینا چې دا څنګه چې هغه به په رسمي توګه منی ماته نخکاری آیا هغه ته به امداد زیاد ورکړي دام ماته زیاد نخکاری او یو ځی کې چې کم ده کې امریکای امید توګه باندې همیشه همکاري او ترکړې دا یا یو څه نسه تعلق ساته لري هغه ترخګره په حواله ده هر کله چې دا خبرونه راتلل شروع شي چې په افغانستان کې داعش مضبوطیږي ترخګره ډلې یو دل بیا ازینسی مضبوطیږي دا به هغه دی چې کمزکه به امریکا یقینا چې په طالبان دا فشار اچي چې تاسو اکشن والی او چې کچر تم برستو ضرورت وي کې دي شي چاغه مو کې دا مونږه اولم کتلی دا بایدن په دور کې مم کتلی او ترامپ په دور کې مونږ ګورو کې
وخت کم دی د ایران په واري سره به د ترامپ آینده حکومت پالیسی څومره بدلوي آیا ایران ته د ویر داسې څه وجه شته
د دې انداز تاسو دې نه ولګوي چې کله د ترامپ د ګټه خبر راغله لونو د ایران کرنسی پل قیمت ډیر زیات او بیللو ورستا سلیریشتو ساتو کې د ایران کرنسی قیمت ډیر زیات بیللې ده ولې رکان دې خنې زیات شوې دي ان دې خنې ولې ده ته شي همیشه د پاره چې کم پولیټیکل ټمپریچر وی هغه همیشه د پاره مارکیټس ته کتل کیږي یعنی چې کم مونږه سٹاک ایکسچینج وغیرہ نو ایر او د پیسو چې کم قیمت دی هغه نو ایران خپل کرنسی قیمت به لاله دی ایران کی یقینا چې دا ایبره بوي چې ترامپ سره به یو دل بیا تاو تریخواله ایران سره زیاتیږي او زه بالکل حیران نشم چې ایران سره د امریکای تعلق کې تاو تریخواله زیاتې دي خو دا هم امکان شته راکړه چې لکه تاسو وګورئ چې ترامپ یو ان پریډیکټیبل سره دی یعنی هغه په حواله تر تاسو یو حتمی رائے نشي ورکولې چې دا به څنګه یو پالیسی مخه تراولي کې دي چې هغه یو داسې ډرامایي پالیسی راولي چې کم کې هغه ایران سره په اړیکو د پاره تګلارې جوړ کړي ځکه چې 2000 سلریشتم نړۍ د 2014 نړۍ نه ډیره مختلفه ده 2014 کې ایران او سعودي عرب یو بل سره په جګړو 2000 سلریشتم کې د ایران وزیر خارجه د سعودي عرب سفر باندې دی او تل خبرې ترې کوي یو غي تعلق حقيقي لګیا دي دا غسیمه کې ډېر بدلون راغله دي یقینا چې ډونلډ ترامپ دا هم ذهن کې ساتي خو ماته ایران او د امریکا تعلق کې څه ډرامایي بدلون نه ښکاري
ډېر زیاته مننه جهانگیر خټک صاحب چې موږ سره په پروګرام کې راغلي خپل نظر مو را سره شریک کړ
ډېر مننه
وی او ای ډیو اپ سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلیوریش ساته په دیشنټینا تاسو په یوټل سټیلایټ په ټي وی تازه تولا او بیطرفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي د یوټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سپې او یا بي او یا اشاریه 15 ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیوري ساته لډي وسره اوسئ
د امریکایانو او بخی امریکایانو د نهه سي شمه پورز د خپل راتلونکو صدر د ټاکلو لپاره رای ورکړي د دواړو صدارتي امیدوارانو کامل هرس او ډونالد ترامپ ترمنځ یو سخت انتخابي مقابله وشو چې په پای کې ډونالد ترامپ ګټونکی اعلان شو د وی او ای خبري اعلان د انتخاباتو په ورځ بیلابیل انتخابي مرکزونو ته ورغلی وو او هلته د رای ورکونکو سره خبري کړي چې د سکاټ سترنز پر رپورت کې تفصيل مختبر شاته ستوړاندې کړي
پنسلوانیا ریاست د هغو څو ریاستونو ځنې یو دی چې د دې انتخابي ځغل فیصله کې مهم رول لوبولې رای ورکونکي ماریا جانسن وای د خپل تولیدي حقوقو د مخنیوي په خاطر په انتخاباتو کې برخه واخیستله
زه یو خزایم زه بغواړم چې د خپل حقوقو د لپاره رای ورکړم زه بغواړم چې دغه حقوقو د خپل ځان راتلونکو بچو او پاتې نړۍ د لپاره خوندي وساتم
په ورجینیا کې سمیت میټر وای هغه کاملا هریس وه کړی دا
in terms of the total
کدا هغه ټول کارونه ته وکتل شي نو زما په خیال دا زما د لور د پاره یو غوړه سباون ټاکی او کپډا ګویم نو هغه دا چې زه غواړم چې زما لور په یو داسې نړۍ کې لوي شي چرته چې واخزه هم صدره جوړېدل شي
د فلوریدا رای ورکونکو ریکی سویونو وای هغه د ډانلډ ترامپ ملاتړ کړی
اند اکانومي I felt like, you know,
اقتصاد کې زدا سه محسوسوم چې ډېری نوکرۍ په ختمې دودي زما باور دی چې ترامپ امریکایي کمپنو ته داسې مراد ورکړي چې هغه به د نورو ملکونو په ځای امریکایي کارکونکو لا نوکرۍ ورکوي
د نیویارک رای ورکونکو کیشا مرسلین وای هغه هرس لړای ورکړه
زه یو تور پوستې خزایم او دا ښکارا خبره ده چې زه به چاله رای ورکوم زکه چې د سره د هر چا ژوند تړلې دي د تور پوستو خزو ژوند د خزو تولیدي صحت او د هر چا ژوند زکه دا ډیره مهمه ده
د جورجیا رای ورکونکو مايكل ګایسلر وای هغه غواړي چې ترامپ په دویم وار صدر شي.
زما په خیال هغه د امریکای د پاره یو غوره امیدوار دی. هغه یو داسې امیدوار دی چې ما سره خبرې کړي. زه هغه وخت د دومره ډیر عمر نه وم چې کله هغه په لومړي ځل صدر شو، خو زما د هغه پالیسۍ او اقتصادي پالیسیانې ډېرې خوښې وې. د هغه د صدارت په وخت کې زما ژوند ډېر ښه و، خو بیا د بایډن په صدارت کې په تیرو څلورو کلونو کې زما ژوند ډېر سخت و، ډېرې مالي سختې وې. ملک چې دا وخت په کوم لور روان دی زه داسې نه غواړم.
د ټیکساس رای ورکوونکي ټیناشي ماکونی هم د ټرمپ ملاتړ کړی.
دا هغه په کردار کې هم ځینې کمیشته. تاسو له دا هغه تفصیل ته تلل نه دی پکار. په هغه کې ډېری خبرې دي، خو کله چې د ملک د وړاندې بوتللو خبره شي چې ملک یو ځل بیا خپل برتري او خپل حالت ته لاړ شي، نو د دې لپاره هغه زما د ټولو نه زیات خوښ دی.
په دې انتخاباتو کې په ریکارډ کچا تر ټولو زیاتو امریکایانو د انتخاباتو د ورځ نه وړاندې خپل رای ورکړې دي، چې د ترامپ او کاملا هیرس ترمنځ یو سخته انتخابي مقابله وه. د سکاٹ سٹرنز د پاره بختور شاه، وایس اف امریکا دیوا، واشنگتن ڈی سی.
بیا هم خراغلی دا د ویډیو د روانو شروع خبری خبرونه ده. په امریکا کې هر نوی حکومت په اسلام آباد کې نوی هیله او پښتنه را پیدا کوي چې آیا د امریکا راتلونکی حکومت به له پاکستان سره ډیرې نږدې همکاري ته وده ورکړي یا به بیا نوی ننګونې رامنځته کړي. اسلام آباد کې زموږ خبریال وقار احمد په دې اړه د څیړونکو نظر راخیستی.
د امریکا صدارتي ټاکنې تل د پاکستان لپاره مهمه دي، ځکه چې د امریکا بارني تګلارې د پاکستان اقتصاد، امنیت او د نړۍ په سیاست اغیز کولی شي. نو په داسې کې د امریکا نوې حکومت به د پاکستان په اقتصاد او دفاعي معاهدو سره اغیز وکړي.
امریکہ ہمیشہ پاکستان کی اقتصادی مدد تو کرتا رہا ہے. اگر
آپ امریکہ ہر ڈول پاکستان سے اقتصادی مرستے کڑی تھی، کا آئی ایم ایف بھی، ورلڈ بینک یا بیا کا ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی، بلخوا پاکستان امریکہ نہ دفاعی آلات ہم اغستی لکا ایف سکسٹین البتہ کے او نور ہم آلات نو پا دا سکے پا امریکہ پاکستان سرا بخپل مرستے جاری ساتھی کہ ہلتا ہر حکومت چوشی
بھلے وہ کوئی بھی حکومت ہو.
کال 2001 کې په امریکا د ترهګر بریدونو ورستو پاکستان د امریکا د ترهګرې په ضد جګړه کې یو مهم اتحادی جوړ شوی او په بدل کې پراخه پوزي مرستې ترلاسه کړې وې. سیډونکې غنی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو لوتل ورستو اوس په واشنگتن کې د پاکستان لیوالتیا کم شوې ده.
د پینټاګون کومې پالیسۍ نه د پاکستان یا د کم هغه ملکونو چې دلته د سکیورټي ریلیټډ مسائل دي یا د سکیورټي ریلیټډ سٹریٹجک انٹرسٹ دی پاغی کی دا پینٹاگون پالیسی ہمیشہ تسلسل جاری وی. اگر منگ دا اوباما دور گورو کہ داغی نہ پس دا دی بائیڈن دور گورو او کو بیا منگ دا ٹرمپ دور ہم قتلے دے پدی وقت کی دا امریکی پدی ریجن کی دومره غټ انٹرسٹ نه دی پاتې، ځکه چې امریکا د افغانستان نه لاړه او د دې سره سره چې اغي کی د پاکستان اهمیت چې دی اغه نخکاری.
د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوهان وای دا به د پاکستان په اړیکو د پام وړ اغیزې ولري، ځکه چې دا پریکړه به د امنیتی همکارۍ، اقتصادي اړیکو او سیمه ایز تحرکات سره هم تړلې وي.
دا تعلقات په ځنا اړخ باندې خوم کې دلی شي او په ځنا کې دا سنا سه پرابلماتیک هم کې دلی شي. په افغانستان کې چې کوم د امریکای انټرست دی او هغه کې د پاکستان کوم کردار دی، هغه ته یو نوې سامل او دی شي، هغه کې څه ډیولپمنټ کې دی شي کاریږي. دا سه او مخکې هم صدا سه تاثرات وو چې ٹرمپ ایڈمنسٹریشن چې دی هغه به زیات تر سخت وي د چاینا په کنټینمنٹ کې او هغه تعلقات خکولو د انډیا سره چاند، نو هغه د پاکستان خلاف دی، د پاکستان د انټرسٹ خلاف دی. نو دا داسې یو مکس هوندې پیکیج وي.
د پاکستان د بارنیو چارو د وزارت ویان دی ممتاز زهره بلوچ د اکتوبر په 18مه ویلیو پاکستان له امریکا سره خې او اسانه اړیکې غواړي او په دې برخه کې به کار کوي. د چهارشنبه په ورځ ډانل ټرمپ ته د مبارکۍ ورکولو پیغام کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هیله څرګند کړي چې حکومت به د امریکا د نوې انتظامیه سره خپل اړیکې لا پسې مضبوط کړي. وقار احمد، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د پېښور پانتون پروفیسران د امریکا د صدر په توګه د ډونالد ټرمپ د منتخب کېدو په اړه وایي ټرمپ د انتخاباتو نه وړاندې څو څو واري د نړۍ بیلابیلو سیمو کې د جاري جګړو د ختمولو ذکر کړی وو او اوس هیله پیدا شوې چې دغه جګړې ختم شي. پروفیسران وایي د ډونالد ټرمپ انتخاب به د پاکستان په داخلي سیاست کوم اثر ونه لري. مدثر شاه او هاشم علي د دوی نظر راخیستي.
خود دې په نتیجه کې آیا شنګای فورم یا د چین او د روسیا اثر وسوخ په دنیا په سیاست کې څومره زیاتیږي، ځکه چې امریکا کې خپل اندرونی معاملات باندې فوکس کوي نو سپیس په کریټ کې چا به څوک فیل کوي. دا ټول عوامل دا ښکاري چې دا به راتلونکي یو څو کالو کې د دې اثرات را مخامخ کیږي. کومو د پاکستان ذکر وکړو نو پاکستان په حق لبا د ټرمپ راتګ د جمهوریت قوتونو لپاره یو خ شګون وی خدایي بیلنس بیا د ملټری اسټابلیشمنت د پاره بیلنسینګ پاور او بیا روسیا او چاینا پلی کوي په دې ریجن کې. نو پاکستان به ډیر زیات متاثر نه شي د ټرمپ راتلو سره، خو جمهوری قوتونو وایسز به مضبوط شي یقینا.
پاکستان جیو سټریټیجیکلی زمه مچ ډیر زیات امپورټنت دی امریکا لپاره، په دې چې یو طرف ته افغانستان دی بل طرف ته زمونږ گاوند کې ایران دے. نو هغه د وجنب پاکستان امریکای د پاره اهمیت لري. ایران سره به پریزیدنت ټرمپ مخکې چې کوم هغه نیوکلیر ډیل وغه واپس واغشتو، نو ایران سره به د اسرائیل د وجنب او د ټرمپ خپل چې کوم اګریسیو پالیسی و ایران طرف ته، ایران به ډیر زیات متاثر کیږي. خو او پاکستان د ایران نیبرهود دی، افغانستان کې دا چکم طالبان گورنمنت ته ریکګنایزډ نه دی، هغه د وجه نه هم پاکستان اهمیت لري. خو کته بداشي چې اوس پرزیدنت ټرمپ څنګه دا خپل اپروچ ساتي.
ټرمپ ویلي دي د ځل چې جنگونو حکومت ټرمپ پتی حکومت کې د جنگونو ډیر مخالفت کړو، په افغانستان باندې ګور هغه د ټول نه صف بیان ورکړو چې یاره دا جنگ ډیر اوږد شو بس د دې نه موږ له سره وتل دي. نو ټرمپ ځکه چې اخو یو کاروباری سړی دی او کاروباری سړی جنگونو دونه نه خوښي، نو زما په خیال یو خدا خدا سم دا چې دا جنگونو د دې خپل ډاینامکس وي، دا یو انډیویجوال ټو انډیویجوال د دې فیصله نه کوي او دا چې د انډیویجوالز پکې اثر وي او دا چې ټوټل فیصله د دې نه دا. نو اوس په یوکرين کې یو جنگ روان دی او دا جنگ به اوس ختمیږي او کنه به ختمیږي، نو د دې فیصله صرف ټرمپ نشي کولای، ځکه دغه جنگ ته ټول یورپ د خپل جنگ په نظر ګوري.
ډونالد ټرمپ دا په بیا بیا ویلي دي چې زه جنگونه ختمول غواړم، هم د یوکرين جنگ را ټولول غواړم، هم د میډل ایست جنگ را ټولول غواړم. د چین په اړه کې بیا چې کوم دی د کاملا هاریس او د تقریبا یو شانتي ویوز دي. البته د چین د لپاره به ډونالد ټرمپ داسې وی چې هغه به هغه اکنامیک وار چې کوم دی معاشي جنگ ټیرفس به پیل کوي، هغه به کوي. دا ته چې کوم نظر دی هغه سخت دی د چین په اړه کې. بیا پاکستان چې دې څه فکر نه کوم چې ډیر جبر اثر به په وګرځيږي، ځکه چې نن سبا د پاکستان چې کوم انګیجمنت دی د امریکای سره هغه دومره جوړ نه دی، یعنی زیات مطلب هغه سکوپ نشته دی.
زما دا پوښ یقینو
چې په ازادۍ او مر کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته هغه څه راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
یا هم په خیر راغلی. دا د وی ډیو د روانو چارو خبری خپرونه ده. د امریکا د انتخاباتو په اړه مو رپورټونه او مرکې واوریدلې. اوس هم راځو د پاکستان حالاتو ته. په خیبر پختونخوا کې په تیره یوه شپه ورځ کې د ناامنۍ په مختلفو پیښو کې د شپږو امنیتي عسکرو په ګډون نه کسان وژل شوي دي. د دې ترڅنګ نن سهار د بنو په جاني خیل سیمه کې د جنکو پر یو جوړیدونکو خوانځي یا سکول باندې لاسي بم غورځول شوې دي. د ناامنۍ د دې ټولو پیښو تفصیل د وی ای ډی وا خبريال فرید چنواری نه اورو چې د سکایپ د لارې موږ سره په پروګرام کې دي. فرید چنواری، ستړې مې شي، په خیر راغلی. اول که د تازه پیښو حال راته بیان کړئ. دا حمله یا شخړې چیرته شوي، څه وخت شوي، او څومره کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده؟
فورلانه سه د نام نه د غپې څخه په چیز چلې رښتا ته کې راځي ستو وی دي په
زه فکر کوم چې د غږ سونز ده او ټیکنیکل مشکل شته. بیا به هم کوخه کو چې د فرید چنواری غږ واورو. فرید چنواری، زما غږ اوري؟
تاسو غږ راځي زه اورم.
او کیدای شي چې زه فکر کوم تاسو مایک تړلی دی د فون سره، که مایک لري کې د فون د طریقه یوازې خبرې وکې نو غږ به مو زواورم. تاسو ما غږ اوري؟ فرید چنواری، تاسو
ما زست تاسو غږ اورم؟ ما غږ اوري تاسو؟
بالکل، وس ډیر سم صفه اوریدل کیږي. مهرباني.
فوالا فوالا مې سي په تیر څلور ساعت کې په خیبر پختونخوا بیلابیل سیمو کې نام نه پیښې رامنځته شوې دي. دغه پیښې په سویلي وزیرستان کې رامنځته شوې دي، په بنو کې، په ډی ای خان کې، په کورمه کې، او په خیبر کې هم رامنځته شوې دي. په تیر څلور ساعت کې شپږ امنیتي عسکرو په شمول لس کسان وژل شوې دي په بیلابیلو پیښو کې، او همدارز لسو نه زیات ژوبل شوې هم دي. مونګورو په اکتوبر کې هم ترهګرۍ پیښې سیوا شوې، بریدونه سیوا شوې وو، او په روانه میاشت کې هم په تیرو څو ورځو کې شپږ اتو نه زیات بریدونه په بیلابیلو سیمو کې رامنځته شوې دي. زیاتره بریدونه په جنوبي او شمالي وزیرستان کې، په ډی ای خان کې، په ورسره ورسره په لکی مروت کې، او په نورو سیمو کې مخې ته راغلي دي.
ویل کی چې یو حکومت پلوه یا حکومت تسلیم شوی د وسلوالو یو کمانډر هم په وزیرستان کې وژل شوی دی. د دې وژلو ذمہواری چا منلې ده کنه، او دا څوک؟
فوالا مې سي دا په تیر وختونو کې د تحریک طالبان پاکستان یو مهم کمانډر ویل کیږي چې هغه د ټي ټي پی حکومت په خوانه مشهور حکیم الله مسعود هغه ته ډیر زیات نږدې وو، او دا په کوز جنوبی وزیرستان کې 13 ورځ تختول شوایو، او پستا اغینه هغه مړی موندل شوایو، په ډزو باندې شتل شوایو. د دغه کمانډر نوم احمد جانو، خو دا څوخ مخکې حکومت ته تسلیم شوایو، او اوس حکومت پلوا یو تن او یو کمانډر ګړل کېدل. هغه د وژنې ذمہواری تر دې وخت پورې چا هم نه ده منلې.
په جاني خیل کې د جنکو سکول باندې د لاسي بم یا گرینیډ حمله چې شوی، جزئیات تاسو معلوم دي؟
فوادلامی صاحب نن په خیبر پختونخوا بانو جانی خیل سیمه کې د جنکو په خوینځي باندې لاسی بم بریز شوی دی. په دې کې څه ځان نه یو وخت مرګ ژوبله پکې نه شوی او تر دې وخت پورې هم د دغه پیښې ذمواري چا نه ده منلې. که مونږ وګورو په درې ورځې وړاندې په خیبر جمرو سیمه کې هم په یو سکول باندې بریز شوی و، ګیر ته زیان رسیدلی و. دې نه وړاندې په د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې او ورسره په بونیر کې هم په سکولونو باندې وخت باندې بریدونه شوي وو. نو بریدونه په سکولونو باندې زیات شوي دي، د جینکو هغه باندې او په هلکانو سکولونو باندې هم.
ډیره زیاته مننه فرید شینواری د تفصیل نه.
مننه.
د صحت نړیوال ادارې یا ورلد هیلث اورګنایزیشن په خپل روسي رپورت کې ویلي چې د جنوري راهیسې په افغانستان کې د 25000 نه زیات د شری شکمنې پیخي او د ناروغي سره تړلي 228 مرګونه ثبت شوې دي. ډاکټران وایي دا ناروغي د وایرس له امله خوريږي او که په وخت یې علاج ونه کړی شي نو بیا په اکثره ماشومانو کې پیچیده شکل اختیار کوي او د مرګ خولې ته رسیږي. تفصیل د دیوا خبريال عبدالرزاق په خپل رپورت کې تاسو وړاندې کړي.
د صحت نړیوال ادارې ورلد هیلث اورګنایزیشن د رپورت تر مخه په افغانستان کې د ستمبر میاشتې دوران تر ټولو زیاتې د شری وسوا او سلیری شپې په کابل کې، په بلخ کې 1500 او 1500 او هلمند کې څکم 1400 په ریکارډ شوې دي. ډاکټران وای په ټولنه کې د دې ناروغي خوریدو لوی علتونه په خلکو کې د شری خطرناکو پیچیدګو په اړه نه پوښتیا او ماشومانو ته د خوندیتوب ټیکی نه لګول او د مناسب خوراک کمی دی.
خلکو د بیمارې سیریس اغست نه توجه ورته غشان نه ورکړي چې دا بیماری ډیره خطرناکه ده. نو د دې مین وجہ خو حفاظتي ټیکی نه لګول دي. دا ټیکه چې کوم ده په اخیری نهمه میاشت باندې لګي او دا اخیری ټیکه کنسیډر کیږي. نو اکثر ماشومان دا نوري ټیکی ولګي خو دا اخیری ټیکی ته اکثر لاړ نشي. نو یو خدا مین وجہ ده. دویم دا وجہ ده چې خلکو ټرسټ ایشوز هم دي په ویکسینیشن باندې. درېم وجہ ده چې خلک دا بیماری وای چې بس دا خپله طرفه دی او خپل براشي او خبشي.
ڈبلیو ایچ او د نومبر په لومړۍ نیټه د ستمبر میاشتې د پاره په رپورت کې ویلي چې خودلې شوې موده کې د شری سره باندې 1000 نوې شکمنې پیخې ریکارډ شوې او اتل لستنانو ترې ژوند لاس ورکړې چې د تیرې میاشتې په مقابل کې 14% زیاتوالی ښایي. د رپورت تر مخه روان کال جنوري راهسې په افغانستان کې 25000 د شری شکمنې پیخې رپورت شوې او د سره تړلې 203 کم سلويخت مړینې ریکارډ شوې دي. د روغتیا د چارو پوهان وای د شری ناروغي د لسو کالو نه کم عمر ماشومانو کې د یو خاص قسم وایرس له وجې خوريږي او که په وخت یې علاج ونه شي په دماغو د خراب اثر کولو ترڅنګ د نمونیا او نورو ناروغو سبب ګرځي.
که یو ماشوم په شری باندې اخته وسیږي او د تول اختمامات لکه په کور کې قرنټین کول، د استراحت ورکول، خمایات خخړو ورکړه او همدارنګ د ماشوم ګرم نه ساتل او د ټولو مهمه د ویټامینه ورکړل که چرته دا و نخلی نو ماشوم په مختلفو ناروغیو لکه نس ناسته، سینه بغل او د غوګونو میکروب کېدل باندې اخته کېدی شي او حتی د ماشوم دماغ میکروب کېدل شي او هغه د مړینې لامل ګرځېدی شي.
په رپورت کې ویل شوی چې په ستمبر میاشت کې د افغانستان په کچا اتلکا او سباندې 45000 خلکو ته روغتیايي خدمتونه ورکړل شوي او 1,00,000 او سکم 15000 تنانو ته د شری په ضد ویکسین لګول شوی دی.
چاته چې شره و شو نو هغه د کانساینا یا ډراپلټس په وجه باندې یا چې کم هغه اوټو خيږي او دا هغه هوا کې چې کمی قطرې پرېګ دي د اغې نه بل ماشوم ته لګي په اغې کې دا وایرس وي او هغه تر 2 غنټو پورې په هوا کې موجود وي تقریبا. نو که ان کیس یو ماشوم دی هغه ته شره وي او هغه یو ځای کې اوټو خيدو یا نو هغه ځای ته بل ماشوم 2 غنټو د پاره اټ لیست نی بوتل پکار. نو د دې ټول نه بهترین طریقه دا ده چې تاسو دې ته حفاظتي ټکی ولګوي.
د ډبلیو ایچ او پر رپورت کې راغلی چې د 2000 رښتم بشر دوستانه اړتیا او جواب ورکونکو پلان تر مخه اټکل کیږي چې 1.9 ملیون څخه سیوا خلک روغتیايي مرستو ته اړتیا لري چې 25% ماشومان او 65% بالغان دي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا، ډیوا، پېښور.
بیا هم خرابوي. په هغو هیوادونو کې چې د جګړې یا د داخلي شخړو سره مخ دي، په خبریالانو یا صحافیانو باندې بریدونه بغیر د کومې سزا موندلو ترسره کیږي. د څار ډلې وایي په وروستیو کلونو کې د خبریالانو د وژنې ډېرې پیښې نه دي حل شوې. د وی وی خبریالانو لیام سکاټ او کریستیانا کسیدوس میټ یو رپورټ جوړ کړی چې د ډیوا همکارانې ګنشای تاسو سره شریکوي.
له یو کال نه ډیر وخت کېږي چې اسام عبدالله په لبنان کې وژل شو، کله چې یو اسرائیلي ټانک د رويټرز خبريال او په نورو ډزې وکړي چې ټولو د مطبوعاتو په توګه نخ لګولې و. اسرائیل د رسنیو په نخ کول رد کړي او ویلي دي چې په دې اړه به تحقیقات کوي، خو رويټرز لا هم د حساب ورکولو لپاره فشار راوړي.
مونږ یو ځل بیا په اسرائیل غږ کوو چې د هغه د وژنې په مکمل او شفاف توګه تفتیش وشي، مندنی عام کړي او ذمہوارانو سره حساب وشي.
د ملګرو ملتونو په وینا د رسنیو خوندیتوب یقیني کول او که په خبريالانو برید وشي یا وژل شي د هغې حساب ورکول یو نړیواله ننګونه ده.
Journalists who expose wrongdoing
او خبريالان چې غلط کارونه افشا کوي او مونږ ته د جګړې وحشتناک حقیقت راخای د بشري حقوقو مدافعین دي. د دوی په ضد بریدونه د هر چا د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي حق اغیزمنوي او زمونږ ټولو معلوماتو ته لږه رسایي پاتې شي.
جګړه یا داخلي تاوتریخوالی په سوه وادونو کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټي یا سي جي پي لخوا د استثناء د اشاريه د ريپورت حصہ ده. دغه لیست د هغو ځایونو په اړه سیړنه کوي چې خبريالان پکې وژل شوی او قاتلین یې آزاد ګرځي، په سر کې هيتي او اسرائیل دي. ډلې تاوتریخوالی، د قضایي واکونو نشټوالی او په هيتي کې سیاسي بې ثباتي د رسنیو د وژنو په وخت کې د احتساب نشټوالی کې مرسته کړي. د سی جی پی په وینا په تیر لسی زکی د وو خبريالانو وجنی نه حل پاتې دي. د اسرائیل او حماس جګړه هم داسې ده. په 2013 کال کې د حماس ټرورستي برید او د اسرائیل په ځوابي برید کې لک تر لګه یو سل و دیش خبريالان وجل شوی چې نږدې ټول فلسطینیان دي. هغه خبريالان چې په غزه کې په فیلډ کې کار کوي وای دوی ویره لري چې کار تلاړ شي.
It was a journey of death.
دا د مرګ سفر وو. هر ورځ او هر کله چې زه کار ته تلم دا په حقیقت کې د مرګ سفر وو.
لکه څنګه چې په اوکرين کې خبريالان د خپل بل همکار په مړینې غمجن دي، د ځوابونو لپاره بیړنۍ غوښتنې شتون لري. جایزه ګټونکو خبريالا وکټوريا روشینا چې په اوکرين باندې د ماسکو په بریډ یې ډاکومنټ تیار کړی وو، د خپل د خوشي کېدو نه سونه وړاندې د روس په بند کې مړ شو. روس د جسد لسپارلو ډډه کړي او په دې وجه پلټونکو ته ګرانه شوی چې دا معلومه کړي چې دغه او وشکلنه خبريالا څنګه مړ شوی.
extraordinary work
هغه غیر معمولی کار چې د اوکرين خزینه خبريالانه تر سره کوي واقعا باید وې جندل شي او درناوی یوشي او نور خبرې دی پیوشي. په دې برخه کې ډیر کار د خزینه خبريالانو لخوا شوې دي. د نارینه یې محاس کې جنگيږي.
د یونیسکو په وینا په اوو کلونو کې خزینه خبريالانه په لوړه کچه وجل شوی. لیام سکاټ او کریستینا کسیرو سمټ لپاره نگین شاه، وی او ای ډیوا ټی وی، واشنگټن.
د دې ویلي دونکو تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شی. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې ځئ، او که له تاسو سره انډراید فون ویدو تاسو ګوګل ستور ترانسلی له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی خاګری او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی خاګری او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټه کی خاګری له کنیکټ دو وروسته تاسو د دې وی پانا پرانځي او د خپل پخې پرونی وګوري او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د ویو دیوا د دی خبرونه پایت شی بو تر انګلیشي یو قدمونو لیدونکو کتا سواړی چې د امریکا د انتخاباتو په اړه تر ټولو تفصيلي ريپورتونه او شمیرنه او دغه انتخاباتو نتایج وګوري نو زمونږ په ویب سټ باندې په پوره تفصيل سره د انتخاباتو د نتایجو نقشه هم لګیدلې ده چې تاسو کولی شئ په اړه اعلان باندې کلیک وکړئ او هغه شمیرې وګورئ او ترڅنګ د نړۍ د پاکستان د افغانستان او د نورو ملکونو په اړه باندې تازه او پوره تفصيلي ريپورتونه هم وګورئ. نو تاسو په خپله سپارو علامه مالشه.